ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم گرانا وردن کو دا دا وائس آف امریکا ڈی بریڈیو دے نن دا اتوار رس کال دو ذرا پینزر لسم دا مئی دا میاشتی سری رشتہ منیٹا دا وقت شوے دے پا پاکستان کی دا ماسوطن اتا بجی پا افغانستان کی شوے دی ونیمی بجی او دل دا پا واشنگٹن ڈی سی کی دا ورزی یولس بجی شوے دی دا وائس آف امریکا ڈی بریڈیو پا دی یو ساتا خبری خبرونه کی در تازه محمد اکرام
او ز نصر کاکر
هر کلی بایو اول تاسو ته وړاندې کوو دا مهمو خبرونو سرټکی
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ته خبرداري کړې کچیر صوبې ته خپل حق ورنکې نو د چین سره سوي گوادر کاشغر منسوبې لپاره بل لار نه ورکوي. اعلی وزیر مردان کې خبريالانو ته ویلي
د افغانستان ملی امنیت ادارې این ڈی ایس مشر وای د پاکستان استخباراتی ادارې آئی ایس آئی سره کړې تړون تر اوسه عملی نه دی او پاکستان د افغانستان په سر سباله د سیمه ایز کانفرنس کوربتوب کوي.
Aim to discuss preparation for the hot official ministerial conference that will be held in Islamabad sometime by the end of this year.
او په داسې حال چې عراقي عسکر او شیعه ملیشا رمادي ښار بیرته اخیستلو لپاره د داعش په ضد جګړه شروع کړې ده. هلته افغانستان کې د ناټو مشر وایي داعش په پاکستان او افغانستان کې لیدل کیږي خو فعال نه ده.
ګران اوریدونکو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به تاسو د پاکستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک دړکه کړې کچیرې د پاکستان مرکزی حکومت د چین له کاشغر څخه د بلوچستان تر گوادر پورې د اقتصادي لوی لارې جوړولو نقشه بدله کړه نو د دوی حکومت به خپل اختیارات په کار راولي او د لارې لپاره به مځکه اخیستو باندې بندیز ولګوي. نن د یک شنبه پر ورځ مردان کې خبریالانو سره خبرو په محل ښاغلي پرویز خټک ویلي اقتصادي لوی لارې باندې د صنعتونو او تجارتي مرکزونو جوړولو په باب هم مرکزی حکومت دوی په تیاره کې ساتلي او هیڅ معلومات نه ورکوي. د ده په وینا د ایالتي حکومت د اجازه بغیر دغه لار نسی جوړېدی. چین له پاکستان سره تیره میاشت له کاشغر څخه تر گوادر پورې د لوی لارې جوړونې لوزنامه کړې وه خو زیاتره سیاسي ګوندونه وایي د لارې نقشه کې بدلونونه سوي او اوس به د لاهور څخه تیریږي. د بلوچستان او خیبر پښتونخوا حکومتونه په دې بدلون باندې نیوکه کړي او غوښتنه لري چې د ډیر اسماعیل خان ژوب او کوچل لري دي دغه لوی لار جوړ کړل سي. د پښتونخوا اعلی وزیر دا هم ویلي چې مرکزی حکومت د بجلی په باب صوبې سره زیاتوب روان کړي او د ایالت له خپلې بجلی څخه 600 میگاواټه کم بجلی ورکوي چې له امله د صوبې وګړي له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
پاکستان افغانستان کې د امن او ترقی لپاره سباله د هارت آف ایشیا استنبول پروسس په نوم سیمایز هوادونو د غونډې کوربتوب کوي. په دغه غونډه کې د دولس غړو هوادونو نمائندگانو سره سره د 14 نورو ملکونو او دولس سیمایز او نړیوال تنظیمونو استازي برخه اخلي. د پاکستان خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودري او د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی په ګډه دغه غونډې مشري کوي.
او د پاکستان په کړکې ځپلې بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو په تاجرو باندې حمله کړې ده. یو تاجر یې وژلی او ځینې نور یې ژوبل کړي دي او د دغه پیښې وروسته تاجرانو په مرکزی ښار کوټه کې احتجاجونه هم کړي. نور حال حمید سمسور راکوي.
د کوټ ښار د پولیسو مشر وویل چې د جنایتکارانو په ضد باندې دوی پلټنې پیل کړې دي خو تر دمګړې پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دی. له پیښې وروسته د کوټ ښار تاجرانو ټوله ښار وتړی. دوی د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره هم وکړله. د کوټ ښار د تاجرانو مشر عبدالرحیم کاکړ وویل چې د پیرکیزو پیښو په غچ کې اوس تاجران وژل کېږي. پا په بلوچستان کې پیرکیږي پیش ډیر زیات دي. دلته د هزاره قبیلې وګړي نه یوازې په هدف باندې وژل کیږي، بلکې تر دې لمخه ایران ته د زیارت کوونکو پر بسونو باندې هم بریدونه ترسره سوي دي. حکومت وایي چې د دغه پیښو د مخنیوي لپاره دوی ګړندي ګامونه اخیستي دي. تر اوس مهاله پوری د سنی پیرکی یو شمیر دینی عالمان هم د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل کېدل. دا لومړی ځل دی چې له پیرکیزې پیښو وروسته عادي خلک په هدف ګرځي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه راډیو ده.
د دوبی د ځمکو محکمې په یو تازه رپورټ کې ویلي، د روان کال اولنو درې میاشتو کې د بهر ملکونو سره تعلق لرونکو خلکو کې تر ټولو زیات جایدادونه پاکستانیانو اخیستي دي. د دوبی لینډ ډیپارټمنټ د شمیرې تر مخه پاکستانی وګړو د 370 میلیون ډالرو جایدادونه اخیستي دي. د پاکستان سره تعلق لرونکو خلکو دوبی کې په کال 2013 او 2014 کې د 3.3 ارب ډالر سرمایه کاری کړي. د پاکستان په اکثر سیاست مدارانو او پخوانی پوځي چارواکو باندې د ملک نه بهر پیسې وړلو او سرمایه کاری تورونه لګي.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې استازي وایي چې د هیواد د ملي امنیت یا ان ډی اس مشر رحمت الله نبیل ورته ویلي د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی سره سوی تفاهم لیک لا نه دی عملي. نبیل نن د یکشنبه پر ورځ د بندو دروازو شاته د ولسی جرګې له استازو سره خبرې کړې او هغوی ته د لنجمن تفاهم لیک په اړه معلومات ورکړي. دغه تفاهم لیک باندې د افغانستان سیاسي مشرانو، د پارلماني غړو او د مدني ټولنې سازمانونو سخت نیوکې پیل کړي او وایي دا د افغانستان د ملي ګټو په ضد تفاهم دی. روانه میاشت د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي وو چې د آی اس آی او ان ډی اس ترمنځ د ترګرو په ضد معلومات شریکولو او د ترګرۍ په ضد په شریکه جګړه کولو په هکله یو تفاهم نامه لاسلیک شوې ده. په عین حال کې افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ویلي د داعش ډله افغانستان او پاکستان کې ځانته وسلوال برتي کوي خو لا تر اوسه فعاله نه ده. په کابل کې د خبرو په مهال هغه ویلي د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې ته پیسې ځیراځي او دا چې ځینې طالبان خپل نوم بدلوي چې دوی د وسایلو او توجه د راجلبولو لپاره دا یوه غټه موقع ګڼي.
د ملیشیا چارواکي وای پولیسو یو شمیر اجتماعي قبرونه معلوم کړي دي چې په اړه یې فکر کیږي د میانمار او بنگلاديش نه راغلي خلک پکې خخ کړی شوی دي. دغه داخله وزیر زاهد حمیدی نن خبريالانو ته ویلي دا قبرونه د تایلند سره په سرحدي پوله نږدې کلو کې معلوم شوی دي، کوم چې د انساني سمګلرانو لخوا استعمال شوی دي. ځای میډیا وای د بنگلاديشي او د میانمار روهینګیا مهاجرینو، انساني سمګلرانو یا قاچاقبرو د استعمال لاندې جیلونو کې او د دې سره نږدې د سلګونو انساني ډانچو نه ډک 1.5 قبرونه موندل شوي دي.
په عراق کې حکومتي ځواکونه او شیعه ملیشیا د داعش یا اسلامي ریاست په ضد په ختیځ رمادي کې جګړه شروع کړې او هڅه کوي چې دغه ښار له یاغیانو څخه بیرته ونیسي، کوم چې تیره اونۍ تندروانو نیولی وو. راپورونه وایي د سنی مسلمانانو داعش ډله د لرې پرتې انبار صوبې زیاتره برخه نیولې. دغه صوبه له شام، اردن او سعودي عربستان سره سرحدونه لري. نور حالور باندې سمینه احسن راکوي.
د دولت اسلامي پر رمادي او پالميرا کې ګټو په حق لا په واشنگټن کې د یو سیړنیز ادارې انسټیټیوټ فار د سټډي اف وار سړنکارا جیسیکا لوئیس مکفیټ وای چې ښکاری دي سي آی اس په غټه پیمانه باندې روان عملیات په دې خیال ترتیب کړی وو چې غوښتلې رمادي باندې د یو درنې حملې نه مخکې د عراق امنیتي فوزونه خستړي کی او همدا یو قسم لا د دوی جنگي ستراتیژي ښکاری. خو دا نه ده چې آی اس ته ماته نه دی ورکړی شوی. په نیو امریکا فاونډیشن کې د ترهګرۍ پر ضد سړنکار براین فیشرمن وای په نږدې میاشتو کې آی اس د ځینې هغه علاقو نه وستې شوی هم دا چې دوی په تیر اوړي کې قبضه کړی وو. په دې کې کورد سیمې او مشرقي دیاله صوبې سره نږدې په شمال کې پراته خارونه او کلیدي، او شام کې هم دولت اسلامي د هم صوبې شمالي برخو نه وستې شوی ده. براین فیشرمن وایي آی اس اس ځان ډیر خور کړی دی او په دې وجه هغه علاقو نه هم تختولی شوی چېرته چې دوی موثره کنټرول برقراره ساتلی شو.
مشرقی یوکرین کې روس په لوجود یو غوښتونکو ویلي د یاغیانو یو غټ کمانډر او د هغه شپږ نور ملګري د روس سرحدي پولیس سره نږدې موټر بمی چاودنه کې وژل شوی دي.
له شمالي کوریا څخه یو بس چې 1.5 نړیوالې شزینه فعالین پکې ناستې وي نن د یکشنبه پر ورځ جنوبي کوریا ته داخل شوی دی. فعالینو کې امریکا کې د شزو د حقونو لپاره کمپاین چلوونکې ګلوریا استینم هم شامل ده. دوی د شزو بې وسله کولو نړیوال ورځ منځلې.
امکان دی د ایتیوپیا واکمن ایتیوپیان پیپلز ریولوشنری ډیموکراتیک فرنټ نن شو عمومي انتخاباتو کې یو ځل بیا ګټه ترلاسه کړي، او د امریکې انصاف محکمه وایي دی به د کلیولینډ پولیس افسر د خوشی کولو بیا کتنه کوي، چا چې د دوه بې وسلې تور امریکایانو په موټر 138 ډزې کړې وې چې پکې دواړه تنان وژل شوي. د خالی پورز د مقدمې اور نه کوونکي جج ملزم پولیس افسر بری کړی دی، او ویلی هغه د دې تعین نشي کولی چې یوازې مایکل بریلو ډزې کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی استا، او اوس هم د لوبو خبرونه ته ځو چې د لوبو په میدان کې روان دي. زما همکار محمد اکرم به دغه حال درکوي. محمد اکرم صاحب، د لوبو د میدان حال را سره شریک کړئ.
ډیره مننه کاکل صاحب. نن د پاکستان او د زمبابوې ترمنځ دویم ټی 20 یا د شلو اوورونو لوبه روانه ده. زمبابوې ټاس ګټلی وو او د بیټنګ کولو فیصله یې کړې وه، او تر اوسه پورې د زمبابوې 128 رنزونه دي. د دې صرف یو لوبغاړی اوټ شوی دی. لږې شېبې وړاندې د 16 اوور لوبه روانه وه، او په کریز باندې دا وختي وی سیبانډا په 70 رنزونو باندې ولاړ دی، او ایس سی ویلیمز 70 رنزونو باندې ناټ آؤٹ ولاړ دی. مسکاتزا یو کم 70 رنزونو باندې آؤٹ شوی دی. یو وکټ چې د پاکستان لخوا اغسر اغه شعیب ملک اخیسته ده، یو لوبغاړی آؤٹ کړی دی. باقی پاتې انور علی، محمد سمی، بلاول بھٹی، اماد وسیم، شاهد افریدی د ټولو اورونه کړی دي. زیاتره سکور زیات دي ټولو نه اخیستل شوی دی. صرف محمد سمی چې کم دوه اورونه کړی دي د ایوریج او شپږ سکور اخیستل شوی دی. باقی بلاول بټی په درې اورونو کې 13 رنزونه ورکړي دي. موږ سره اوسې وخت په وخت د دې حال تاسو ته وړاندې کوو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی استه. لکه وړاندې چې تاسو په خبرونو کې واردل، د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک دړک کړي که چیرې د پاکستان مرکزی حکومت د چین لکه اشغر څخه د بلوچستان تر گوادر پورې د اقتصادي لوی لارې جوړولو نقشه بدل کړه، نو د دې حکومت په خپل اختیارات په کار راولي او د لارې لپاره به مځکه اخیستو باندې بندیز ولګوي. نور حل په دې باب زموږ خبریال ریاض حسین راکوي، او اعلی وزیر د خبري په مردان کې کړی دی.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلی دی چې د شپېته کالو راهسي صوبې ته خپل حقونه نه ورکول کیږي، او که د مرکزی حکومت له طرفه صوبې ته خپل حقونه نه میلاویږي نو هغوی به د سیکشن پور په ذریعه د چین پاکستان د اقتصادي راهداري لارې اجازه ورنکړي. دا خبره دوی نن په مردان ضلع کې خبریالانو سره د خبرو په مهال کړې ده. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک زیاته کړه چې په صوبې کې د بجلی د لوډ شیډنګ بنیادی وجه د صوبې منل شوي حقونه نه میلاویدل دي. بي ویل چې په عین کې د بجلی د صوبې د پیداوار 14% د صوبې حق دی، او په کار د چې مرکزی حکومت صوبې ته دغه خپل حق ورکړي.
جس دن ہم اسلام آباد تھے تو اس دن ہمارا شیئر بنتا تھا 1500 میگا واٹ اور ہمیں 900 میگا واٹ دیا گیا. اس کے اگلے دن چیک کیا ہمارا 1700 میگا واٹ بنتا تھا، ہمیں 1100 میگا واٹ. اس تو جب میں نے حساب کیا تو 600 میگا واٹ اس صوبے کو بجلی کم دی جا رہی.
بی وائی چې د صوبې د بجلی په پیداوار کې مرکزی حکومت صوبې ته 600 میگا واټ بجلی کم ورکوي، او دا خبره ما په خپل معلومه کړې ده چې زمونږ حق 1500 میگا واټ جوړیږي، په هغه کې صوبې ته 900 میگا واټ بجلی ملاويږي، او چې کله د صوبې حق 1500 میگا واټ شي نو صوبې ته د بجلی په پیداوار کې 1500 میگا واټ بجلی ورکول کیږي، او په دې جرم کې ورسره د وابډا شبکه هم برابر شریک ده. دوی په دې خبره زور ورکړو چې د شپېته کالو راهسي د صوبې سره ظلم کیږي، او تر کومه پورې به دغه ظلم د صوبې خلک برداشت کوي. د صوبې د بجلی په پیداوار کې 14% حصہ جوړیږي، او هغه د صوبې حق دی. د پاکستان چینا اقتصادي راهداري په حواله هغه ویل چې د صوبې د هزاري ډویژن نواخلا تر ډیای خان او جنوبی پنجاب نه تر بلوچستان پورې هغه ته چې کوم لار خودل شوې ده په هغه کې داسې مینې دي شامل کړی شوی. دوی دا هم ویل چې د اقتصادي راهداري په لار کې چې کوم تجارتي مرکزونه جوړیږي د هغه په حق له هم تر اوسه پورې هغه ته هیڅ پته نشته، او که ترقی راځي نو هم د تجارت او اقتصادي ترقی په وجه باندې به مقامي اوسیدونکو هم ترقی کوي. خو زه خبره په ډاګه کوم چې صوبه ته د هغوی حقونه نه ورکول کیږي نو هغه به په صوبه کې د اقتصادي راهداري د لارې اجازه ورنکړي.
ہماری پھر ہمارے صوبے میں سے یہ سڑک نہیں نکال کے جا سکتے، ہم سیکشن پورے نہیں کریں گے، ہم ان کو زمین ہی نہیں دیں گے، کیسے لے کے جائیں گے؟ یہ میں زبانی بات نہیں کر رہا ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہمارے صوبے کو اپنا حق نہیں دیں گے تو ہمارے صوبے سے یہ روڈ نکال کے نہیں لے جاؤ.
دیوائی چې زمونږ په صوبه کې تر هغه پورې دا لار نشي جوړولې تر کومه پورې چې صوبې په دې باندې سیکشن پور نوی لګولې نو څنګه به مرکزی حکومت دا سړک وباسي؟ دا خبره زه هسې زبانی نه کوم چې مونږ ته حق نه ملاویږي نو مونږ به د لارې اجازه نه ورکوو. زمونږ صوبه هم ترقی غواړي، زمونږ د صوبې خلک هم خپل حقونه غواړي او مونږ ته هم د ترقی ضرورت دی. تر اوسه پورې د مرکزی حکومت له طرفه چې مونږ ته څه ویلي شوي دي، د پاکستان چین د راهداري لار د هغې نه بدله ده او دا هم مونږ ته واضح نه ده چې په دې لار باندې کوم د تجارت مرکز زونه جوړیږي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز هټک زیاته کړه چې په صوبه کې د بلدیاتی انتخاباتو وروسته اختیارات به په لاندې کچا عوامي نمائندگان ته میلاو شي او د بجټ 30% یې سبا چې د 15 نه 30 ارب روپے جوړیږي به په بلدیاتی سطح باندې خرڅ کیږي. دوی په اخر کې دا خبره واضحه کړه چې د صوبایي حکومت د احتساب اداره خپل اختیارات لري او په دې کې هیڅ سیاسي مداخلت نشته. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمونږ د یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سي نه خپنې غبانه اوري. د دوبی د زمکو محکمې یو تازه رپورت وایي چې د روان کال اولنو درې میاشتو کې د بهر ملکونو سره تعلق لرونکو خلکو کې تر ټولو زیات جایدادونه پاکستانیانو اخیستې دي. د دوبی لینډ ډپارټمنټ شمیره ښایي چې پاکستانی وګړو د 370 میلیونه سرمایه کاری په دوبی کې په روان کال درې میاشتو کې کړی ده. رپورټ پیدا پیښور نه زمونږ خبریال حمید الله راکبی.
د دوبی د لینډ ډپارټمنټ د محکمې لخوا د کال 2015 د ډوړمبنو څلور میاشتو د اجرا شوو شمیرو تر مخه پاکستانی وګړو په دوبی کې د 370 میلیونو ډالرو جایدادونه اغېستي دي او دا په دوبی کې د کوم هیواد د وګړو تر درېمه غټه سرمایه کاری ده. دغه شمیرې وایي دا پیسې 953 پاکستانی وګړو سرمایه کړي او په دغه لحاظ سره د هندوستان د زر وګړو نه پس دا دویمه غټه شمیره ده. د دې وړاندې د کال 2014 او 2014 د شمیرو تر مخه پاکستانی وګړو په دوبی کې د 3.3 بلیون ډالرو سرمایه کاری کړې وه. د بی آر یا د فیډرل بورډ آف ریوینیو د شمیرو تر مخه تر اوسه 640 پاکستانی وګړي دوی ته څرګنده شوي چې په دغه سرمایه کاری کې برخه لري او دوی ګوري چې آیا د هیواد نه وتلې دغه سرمایه باندې مالیه یا ټیکس اغستل شوی او آیا دا قانوني یا غیر قانوني پیسه ده. د اداري ویان شاهد حسین اسد وایي
ټوټل 646 لوگوں کے بارے میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جو انڈین ریونیو کی ڈائریکٹر جنرل آف انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن انڈین ریونیو ہے، انہوں نے اتنے لوگوں کا سراغ لگایا ہے کہ انہوں نے یہ جو ڈماک نام کی ایک کمپنی ہے جس کے پورے پورے پیج کے اشتہار آ رہے ہیں.
پدوبے کے دو پراپرٹی یا جدادون یہ غٹ کمپنی بیوٹ ڈاٹ کام پخپل ویب سائٹ لکلی چې د پاکستانی وګړو غټ برخه په دوبه کې پراپرټي په کرایا نه بلکې په قیمت اغستو اماده ده. د پراپرټي د دوبه په ګران بیا سیمو کې ده او پاکستانی وګړي د اپارټمنټس یا د وړو پلیټونو پر ځای د غټو غټو بنگلو په اغستلو کې غوري دي. شاهد حسین اسد وایي دوی په لاهور او کراچۍ کې په ځینو هوټلونو چاپی وخلی چرته چې د دوبه د پراپرټي غټو کمپنو خپل دفتر پرانستې وي او دوی وایي که دوبه ته انتقال شوی پاکستانی سرمایه د بینکونو د لارې تللی وي نو بیا یې د رامعلومولو امکان شته او کچرې د هونډې د لارې وي نو بیا به دا پیسې ورک پاتې کیږي او کچری دا سرمایه 15 کال وړاندې تلی وی نو بیا ور سره د ټیکس او د مالیه د قانون لاندې اډو حساب نشی کېدی.
دوسرے ملک کے ساتھ آپ کا اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے کہ وہ جتنے بندے پاکستانی جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، ابھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسی اس پہ کام کر رہی ہے، ہمیں کچھ دیر لگے گی اس کا کہ اگر یہ پیسہ بینکنگ چینل کے تھرو گیا ہے تو شاید وہاں سے آپ کو انفارمیشن مل جائے، اگر یہ پیسہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے گیا ہے تو اس کا پتہ چلانا شاید اتنا آسان نہیں ہے.
د بیوٹ ڈاٹ کام د شمیرو تر مخه د پاکستانی وګړو صرف 15.2% د کاروبار د پر دفترونه په کرایه کړي او باقی یې د مرینا دوبی، دوبی ښار او حمیره جمعیر لینڈ کې غټې غټې بنگلې اغستی او د بی آر ویان وایي دوی ځنه سرمایه کارو ته نوٹس یې استولی.
اس طرح کا کوئی سینٹرلائز ڈیٹا نہیں ہے کہ وہ آٹومیٹک انفارمیشن ایف بی آر کو آ جائے. یس یہ چیز کہ آپ کے فارن ٹریولس کتنے ہیں، یہ دوسرے اس کا ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا ہوا اور اس کی بیس پہ ہم ان تمام لوگوں کو نوٹسز بھی بھیج رہے ہیں.
خود سیڑون کی وائی پر دوبے کے سرمایہ کون کے کسانوں نہ د مالیے د پختنی او لاسا چونی کار با پا دا سے حال کی آسان نوی چی دا پاکستان دا حکمران خاندان کاروبارون ہم دا سعودی عربستان پا گڑون دا نڑے پنور حیوادونوں کی خواری دی. حمید اللہ وائی صاحب میرے کارڈ ڈیو ریڈیو پہ خبر.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د کترمن اوریدونکو اوس هم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د هیواد د ملي امنیت یا ان ډی اس مشر رحمت الله نبی ورته ویلي دي د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی سره سوی تفاهم لیکله نه دی عملي. ښاغلی نبی نن د یک شنبه په ورځ د بندو دروازو تر شا د ولسي جرګې له استازو سره خبرې کړې دي. نور حال به اخلو د ډیوه ریډیو له خبریال کمال سادات څخه چې د وخت له کابل څخه له موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. سړی مسې او یو ربیه په خیر علي
مخام په خیر ککر صاحب
ډیر مننه کور ودان. کمال سادات تر ټولو مخه ک د رحمت الله نبیل د خبرو تفصیل راکې چې د ولسی جرګې استازو ته د آی اس آی او د انډیا سترمنځ تفاهم لیک په باب کړی دی او نور جزئیات یې څه دي؟
دغه تړون چې څو ورځې وړاندې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي شبکو لخوا ظاهرا امضا شوی و په دې باندې د افغانستان پارلمان مدني ټولنو زورو نورو سیاسي ګوندونو سخت نیوکې وکړې چې پارلمان بیا د افغانستان د ملي امنیت یا د استخباراتي شبکې مشر رحمت الله نبیر پارلمان ته ور وغوښته. په دې اړه یې د دغې تړون په اړه سپیناوی ترې وغوښته. کله چې مونږ په خپل ځای کې ناست وو خبریالان په خپل ځای کې ناست وو نو دوی خپلې آزادې خبرې کولې خو وروسته دوی په خبریالانو باندې مایکونه بند کړل د تلرو دروازو شاته یې خبرې وکړې. خو مونږ چې په دې اړه له ځینو وکیلانو سره خبرې وکړې دوی د نوم له خودلو پرته دا خبره وکړه چې نبیل دا خبره ورته کړې ده چې دغه تړون چې دی عملي شوی نه دی تر اوسه پورې دغې ته وخت دی. خو ککړ صاحب یې وایه د ونه بله باید وکړم چې څو ورځې وړاندې یعنی د تېر شپږم یا پنجشنبه په ورځ افغان جمهور رئیس دی افغانستان دی سیاسي ګوندونو مشران دی مدني ټولنو غړي دی پارلمان ځنی کسان او پخوانی جهادي کمانډانانی ورغوختي وو په دې اړه سلام مشورې ورسره وکړي. په دې کې یو څه مده وی هغه دا چې افغان حکومت په دې مده کې په دې بتړون کې دار غلي دي چې د بلتون پالو معلومات به یو بل سره شریک کوي. دلته افغانستان کې خلک وایي چې په افغانستان کې بلتون پالي نشته یعنی داسې کسان نشته چې افغانستان نه د ازادي وغواړي خو پاکستان کې شته دا د افغانستان په ګټه نه ده. همداشان بل داو پکې چې د افغانستان د ملي امنیت کارکونکو به پاکستان روزي هغه ته تجهیزات ورکوي دوی دا مر سره نه منلي. نو دا یو شمیر مده وی چې بیا د اغه جرګې چې جمهور رئیس ورسره ناست کړي وای وغړي د اغه غړیم چې نه غختل غږ او نوم خبر شي مونږ ته ویل چې جمهور رئیس ورته ویل دي چې په دې بیا ال سره غور کوي. نو بیا هم معلومه نه ده چې دغه تړون باندې بچ کیږي دغه مشکل یا د حکومت د نور پرلمان ترمن دغه ستونزه چې د لا خو روانه ده خو به کتل شي چې په څو کې څه کوي.
یقینا هم تاسو چې کوم خبرې ته اشاره وکړه ډیره مهمه خبره ده چې د پاکستان او د افغانستان د استخباراتي ادارو په دې تفاهم لیکي د بیلتون خوشو په باب هم معلومات ورکول کیږي. خو یو بل پښتنه هغه د جنرال جان کیمبل چې د ناتو ځواکونو په افغانستان کې مشر دی هغه څو شپې وړاندې یو خبره کړې ده چې په پاکستان او افغانستان کې د داعش یا د اسلامي ریاست په نوم چې کومه وسلواله ډله ده هغه لیدل کیږي خو فعالیتونه نه دي شروع کړي. د دې څه تفصیل دی؟
دلته دا خبرې دي چې دغه د ناتو کمانډان دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د دوی د اسلامي دولت یا د داعش دغه کسانو حرکتونه پیل کړي دي په دې معنی چې جلب جذب پیل کړی دی. جلب جذب خپل شبکو ته خلک ربولي هغه ته ترخاوي ششیانې ورته لګولې دي. نو دا خبره کړې ده خو باید یو بل یدونه وکړم چې څو میاشتې وړاندې تقریبا 2 میاشتې وړاندې د افغانستان پلازمینه غرب لوري ته یعنی په پلازمینه کابل کې د اسلامي دولت لخوا داسې خبرونه خبره شول چې هغه کې خلکونه غوښتنه شي او چې تاسو له دغه تحریک سره یو ځای شي هم بل دا خبره هم کړی دا چې دغه کسان جلب جذب کوي خو تر اوسه پورې خپل فعالیتونه نه دی پیل کړی یعنی د حکومت په ځای د نورو دلته چې په فارا کې یا په زابل کې په نورو سیمو کې چې د اسلامي دولت حرکتونه معلوميږي خلک هم وایي چې دغه کسان ویني خو دوی خلکو ته یا له حکومتي چارواکو سره کومه جګړه یا په یوه باندې کوم غرض نه دی لرلای.
او یو اخیرنۍ پوښتنه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په حق له د دولسو هیوادونو یو کانفرنس بکیږي او د افغانستان کې په دې باب څه څرګندونې دي څه خوشبینیانې دي یا څه یو داسې خبرې که ستاسو په علم کې وي خو په لنډه توګه
دا د استنبول د ناستو ایواله رېدا د زلبا په اسلام آباد کې کیږي د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرځي یو شمیر نور چارواکي به په کې ګډون کوي موږ د بهرنۍ چارو وزارت سره په دې اړه خبرې وکړې دوی ویل چې دوی د افغانستان طرف نه ورته تیار دي په سیمه کې د امنیت د سوداګرۍ او په یو شمیر نور موضوعګانې وکړي به په دې کانفرنس کې خبرې وکړي
ډېره مننه او د ځان خیال ساتئ
وایس اف امریکا د ریډیو دی او هم پاکستان افغانستان کې د امن او ترقی لپاره سباله د هارت اف ایشیا استنبول پروسس په نوم باندې سیمایز هوادونو د غونډې قربتوب کوي د پاکستان خارجه سیکرټری اعزاز چودري او د افغانستان منسیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی په ګډه د غونډې مشري کوي رپورت پیدا اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رابیا پیر راکوي
د افغانستان د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. دوی به د آسیا د زړه استنبول پروسی په اړه کېدونکې د اعلی چارواکو په غونډه کې ګډون کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې تر مخه د چارواکو په دغه غونډه کې به د بهرنۍ چارو د وزارت څلور اهم غړي د حکمت خلیل کرزی ملګرتیا کوي. د ډیوا ریډیو سره په خصوصي خبرو کې د افغان سفارتخانې ویاند او قائم مقام سفیر برکت الله رحمتي وویل
meeting is aimed to discuss preparation for the Health Officials Ministerial Conference that will be held in Islamabad sometimes by the end of this year.
تداغ غونډي مقصد د آسیا د زړه د سیمایزه غونډي د تیارې جاج اخستل دي چې په ممکنه توګه د روان کال په پای کې په اسلام آباد کې کېدونکې ده څرګنده دی وی چې د آسیا د زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې پیل شوې و چې مقصد یې د افغانستان د امن او استحکام لپاره سیمایزه هیوادونه او نړیوالې ادارې یو ځای راغونډول دي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه د چارواکو د دغه غونډي مشري به د بهرنیو چارو سکتر اعزاز چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی چې د پخوانی افغان صدر حامد کرزی تربور هم دی په ګډه کوي پاکستان به د کال په پای کې د بهرنیو چارو د وزیرانو د سیمایزه کانفرنس کوربه هم وي د دغه غونډې د اهمیت په اړه په داسې حال کې چې پاکستان او افغانستان ښه اړیکې مخ په وړاندې روانې دي مشر جنرالیست طاهر خان وایي
د غونډې اهمیت ځکه ډېر زیات دی چې په دې کې اکثره چې کوم سیمه کې هیوادونه دي بیا به مهم هیوادونه دي هغه د دې غړي دي او د دې مهم مقصد چې یو دی په افغانستان کې صلح او امنیت او خوشحالي ده نو د ګاونډي هیوادونو رول ځکه ډېر زیات مهم دی چې د افغانستان وضع او حالات په ګاونډي هیوادونو باندې د سیمې په هیوادونو باندې ډېر زیات
د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه پاکستان به په دغه غونډه کې د کال 2014 کې د چین پایتخت بیجنګ کې کېدونکې د غونډې عمل مخ په وړاندې پیایي بل اړخته چین هم د دغه غونډې د کامیابی لپاره د هر قسمه مرستې باور ورکوي او دغه باور په تیرو ورځو کې د چین د صدر پاکستان ته د راتګ په محل د پارلیمان د غونډې سره د وینا په محل هم څرګند شوی و د سیډونکو وینا ده چې د کال په پای کې کېدونکې د آسیا د زړه استنبول پروسه به سیمې په خصوصي توګه افغانستان ته وړاندې امنیتي خطرو لپاره مرستې او اقتصادي مرستې سیوا کول کې یو اهم کردار ولوبوي څرنګه چې ویل کیږي چې د خوندي اهم موضوع به هم وي رابیا پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا ډیو ریډیو دا کوړی چې ایمیل راولېږي نو زموږه پته دادا ډیو ریډیو @voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سلیکي daewaradio@voanews.com چې دا سی بیل کای voanews.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او سیو دل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د مسلم لیگ نن مرکزی حکومت ته خبرداري ورکړې کچیر صوبې ته خپل حق ور نه کړی نو د چین سره سوي گوادر کاشغر منصوبې لپاره بلار نه ور کوي. اعلی وزیر مردان کی خبر اعلان ته ویلي
ہماری پھر ہمارے صوبے میں سے یہ سڑک نہیں نکال کے جا سکتے, ہم سیکشن پورے نہیں کریں گے, ہم ان کو زمین ہی نہیں دیں گے, کیسے لے کے جائیں گے. یہ میں زبانی بات نہیں کر رہا ہوں, ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہمارے صوبے کو اپنا حق نہیں دیں گے تو ہمارے صوبے سے یہ روڈ نکال کے ملے گا.
د افغانستان ملی امنیت ادارې انډیس مشر وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ایسای سره کړې تړون تر اوسه عملی شوه نه دی او پاکستان د افغانستان په سر سباله د سیمه ایز کانفرنس کوربه توب کوي.
Preparation for the South Asia Ministerial Conference that will be held in Islamabad sometime by the end of this year.
او په عراق کې حکومتي عسکرو شیعه ملیشا په شریکه د رمادي بیرته اخیستو لپاره د داعش وسلوالي ډلې په ضد جګړه شروع کړې او هلته افغانستان کې د ناټو مشروي داعش په پاکستان او افغانستان کې لیدل کیږي خو فعال نه ده.
او وکی د خبرونو تفصیل ته
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک دړکه کړې کچیر د پاکستان مرکزی حکومت د چین له کاشغر څخه د بلوچستان تر گوادر پورې د اقتصادي لوی لارې جوړولو نقشه بدل کړه نو د دې حکومت به خپل اختیارات په کار راولي او د لارې لپاره بمځکه اخیستو باندې بندیز ولګوي. نن د یک شنبه پر ورځ مردان کې خبريالانو سره خبرو په محل شاغلی پرویز خټک ویلي اقتصادي لوی لارې باندې د صنعتونو او تجارتي مرکزونو جوړولو په باب هم مرکزی حکومت دوی په تیار کې ساتلی او هیڅ معلومات نه ورکوي. د د پوینا د ایالتي حکومت د اجازه بغیر د غلار نسی جوړدای. چین له پاکستان سره تیر میاشت له کاشغر څخه تر گوادر پورې د لوی لارې جوړونې لوزنامه کړې ده خو زیاتره سیاسي ګوندونه وایي د لارې نقشه کې بدلونونه سوي او اوس به د لاهور څخه تیریږي. د بلوچستان او خیبر پښتونخوا حکومتونه په دې بدلون نیوکې کوي او غوښتنه لري چې د ډیر اسماعیل خان ژوب او کوچ له لارې دي دغه لوی لار جوړ کړل سي.
د دوبۍ د ځمکو محکمې په یو تازه ریپورت کې ویلي د روان کال اولنو درې میاشتو کې د بهر ملکونو سره تعلق لرونکو خلکو کې تر ټولو زیات جایدادونه پاکستانیانو اخیستي دي. د دوبۍ لینډ ډیپارټمنټ د شمیرې تر مخه پاکستانی وګړو د 370 میلیونو ډالرو جایدادونه اخیستي دي. د پاکستان په اکثر سیاستمدارانو او پخواني پوځي چارواکو باندې د ملک نه بهر پیسو وړلو او سرمایه کاری تورونه لګي.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې استازي وایي د هیواد د ملي امنیت یا ان ډي اس مشر رحمت الله نبیل ورته ویلي د پاکستان د استخباراتي ادارې اي اس اي سره سوې تفاهم لیک لا نه دی عملي. نبیل نن د یک شنبه پر ورځ د بندو دروازو تر شا د ولسی جرګې له استازو سره خبرې کړې او هغوی ته د لنجمن تفاهم لیک په اړه معلومات ورکړي. دغه تفاهم لیک باندې د افغانستان سیاسي مشرانو د پارلمان غړو او د مدني ټولنې سازمانونو سخت نیوکې پیل کړې دي. په عین حال کې افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ویلي د داعش ډله افغانستان او پاکستان کې ځان ته وسلوال برتې کوي خو لا تر اوسه فعال نه ده. په کابل کې د خبرو په محل هغه ویلي د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې ته پیسې ځیراځي او دا چې ځینې طالبان خپل نوم بدلوي چې دوی د وسایلو او توجه د راجلبولو لپاره دا یو غټه موقع ګڼي.
پاکستان افغانستان کې د امن او ترقی لپاره سباله د هارت اف ایشیا استنبول پروسس په نوم سیمه ییز هوادونو د غونډې قربتوب کوي. په دغه غونډه کې د 12 خړو هوادونو نمائندگانو سره سره د 14 نورو ملکونو نمائندگان هم برخه اخلي.
په عراقي حکومتي ځواکونو او شیعه ملیشیا د داعش یا اسلامي ریاست په ضد په ختیځ رمادي کې جګړه شروع کړې او هڅه کوي چې دغه ښار له یاغیانو څخه بیرته ونیسي، کوم چې تیره اونۍ تندروانو نیولی و. راپورونه وایي د سنی مسلمانانو داعش ډله د لرې پرتې انبار صوبې زیاتره برخې نیولې دي. دغه صوبه له شام، اردن او سعودي عربستان سره سرحدونه لري.
د ملیشیا چارواکي وایي پولیسو یو شمېر اجتماعي خبرونه معلوم کړي دي چې په اړه یې فکر کیږي. د میانمار او بنگلاديش نه راغلي خلک پکې ښخ کړل شوي دي. او مشرقي یوکرين کې روس په لابه جوړې غوښتن کوولې دي. د یاغیانو یو غټ کمانډر او د هغه شپږ نور ملګري د روس سرحدي پولیسو را نږدې موټر بمې چاودنه کې وجل شوي دي.
له شمالي کوریا څخه یو بس چې ډیر سنړيواله شزینه فعالین پکې ناشته وي، نن د یک شنبه پر جنوبي کوریا ته داخل شوی. د فعالینو کې امریکا کې د شوزو د حقونو لپاره کمپاین چلوونکې ګلوريا سټینم هم شامل ده. دوی د شوزو د بی وسلې کولو نړيواله ورځ لمانځلې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید ولیدی په ملک کې د امن او ترقی لپاره د اسلام تعلیمات خورول پکار دي. نوموړي خبریالانو ته ویل دي چې ترهګرۍ د هیواد هر محکمه او هر میدان اغیزمن کړی دی او ټولنې ته په غټه کچه باندې نقصان رسول دی. نور حال پیدا اسلام آباد نه زمونږ خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان اطلاعاتو مرکزی وزیر ویلی دی چې د ترخګری له وجې معاشرې ته سخت نقصان رسیدلې دی او راتلونکي نسلونو ته یو محفوظ پاکستان ورکول غواړو. راولپنډي ښار کې یوې مدرسې تقریب ته وینا په وخت اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید ویلی دی چې په مشکل کې ګیر د انسانیت خدمت د اسلام اصل تعلیم دی او په بیګنا خلکو د ظلم اجازه اسلام نه ورکوي. دوی دا هم ویلی دی چې د مسلمانانو په جمعتونو بریدونه کیږي او پاکستان کې خلک په دې مجبور شوی دی چې کله عبادت کوي نه د جمعتونو په حفاظت یې وسلوال خلک ودرولي وي. اخر دا تعلیم چا ورکړی دی چې بیګنا خلکو باندې بریدونه وشي.
سعودي عرب کی مسجد میں بھی جان لے لی، راول پنڈی کی مسجد اور امام بارگاہ میں بھی کسی کی زندگی محفوظ نہیں، لاہور، کراچی، پشاور عبادت کرتے ہوئے مسلح پہرے دار کھڑے کر کے عبادت کرنی پڑتی ہے، تو یہ تعلیم کہاں سے آئی؟ کس نے ان لوگوں کو اکسایا ان باتوں پہ؟
دوی وی چی سعودی عرب کے پجمات کے خلق وجل کی گی، دلتا پاکستان کے پجماتوں اور امام بارگاہ کے خلق وجل کی گی، آخر دا تعلیم چا ور کڑے دے او دا سوچ دا کم اڑخ نہ راغلے دے. پرویز رشید وی چی اصل دین هم دا دی چې قرآن او پیغمبر اسلام کومه لاره خودلې ده، هغه خپلول پکار دی او هغه لاره د خلکو وژلو نه بلکې د ژوند ورکولو ده. پرویز رشید دا هم وایي چې کال 2009 لاهور ښار کې سریلنکا کرکټ ټیم باندې برید له وجې پاکستان ګرد نړۍ کې بدنامه شوی وو. یو خوا ترخګرو سریلنکا کرکټ ټیم تنن وژل غوښتل، نو بل خوا چې کله پاکستان کې ډینګي مرض خور شو نو هم سریلنکا نه ډاکټران راغلي وو او دلته به یې د خلکو خدمت کولو. اطلاعاتو مرکزی وزیر یو ځل بیا علما ته ویلي دي چې د داسې بیانونو نه ډډه وکړي چې په معاشره کې د تقسیم وجه جوړیږي او اتحاد او اتفاق دپاره خپل مثبت کردار ولوبوي. سینیټر پرویز رشید د نوړاندې هم سو واري دا خبره کړې ده چې ځینې مدرسې ترخګرې کې کردار لري او داسې بیانونو نه پس د مدرسو او خصوصي توګه ځینې داسې عالمانو لخوا پرویز رشید خلاف یو کمپاین پیل شوی دی چې اکثر له پاکستان شخصي ټلویزیون باندې بیا بیا په پروګرامونو کې برخه اخلي. ځینو لخوا پرویز رشید خلاف په سړکونو بینر هم لګول شوی دی او ځینې خلکو د دوی د قتل خبره هم کړې ده. د نوړاندې هم د پنجاب گورنر سلمان تاثیر خپل په حفاظت مامور د پولیسو یو تن ممتاز قادری لخوا ځکه وژل شوی وو چې توهین مذهب په تور نیول شوی یو عیسائی زنانه آسیا بیبی سره ملاقات کړی وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ریور ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو قدر منو ورډونکو اوس هم جو د پاکستان ګړکې زپلی بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې چارواکي وای د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې لښتر لږه یو تاجر وزل شوی او دوه نور ژوبل دي. له دې پیښې وروسته په مرکزی شهر کې تاجرانو احتجاجونه هم کړی دي. نور حال اورو له حمید سمسور څخه په دې رپورت کې.
د کوټ ښار د پولیسو سی سی پی او عبدالرزاق چیمه وویل چې نن دغه پیښه د کوټ ښار پر مسجد سړک باندې رامنځته شوله. څرګنده وسله وال چې پر موټرسایکل باندې سپاره وو پر یوه دکان باندې ناڅاپه ډزې پیل کړې چې په ترڅ کې محمد فضل ځای پر ځای ووژل شو. د ده ورور سلمان بیا کاری ټپي دی. دوی یې په سملاسي ډول د کوټ ښار دولتي روغتون ته راوړل. د کوټ ښار د پولیسو مشر وویل چې د جنایتکارانو په ضد باندې دوی پلټنې پیل کړي دي، خو تر دمګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دی. له پیښې وروسته د کوټ ښار تاجرانو ټوله ښار وتړی. دوی د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره هم وکړله. د کوټ ښار د تاجرانو مشر عبدالرحیم کاکړ وویل چې د پیرکیزو پیښو په غچ کې اوس تاجران وژل کېږي.
جو مین روډ مسجد روډ پر اس نے ہمارے دو تاجروں کو دونوں کو مار دیا اور گیا، لیکن انتظامیہ ابھی تک ایسا کھڑے ہے جیسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. جب تک حکومت اس کو گرفتار نہ کرے اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہیں گے.
زموږ دوه تاجران په برید کې ووژل. برید کوونکي وتښتېدل. انتظامی چارواکي چې تر څو پورې حکومت دغه جنایتکاران نه ونیولي تر هغه به احتجاج دوام لري. تاجران وویل چې د حکومت له لوري یو خاص پریکته بې لیسنس اصله ورکول سوې ده. تاجران وویل چې تیره اونۍ د کلندر پر مقام باندې چې کله د هزاره قبیلې پر وګړو باندې برید وسو، له هغه وروسته دوی احتجاجونه وکړل. پر باچا خان چوک باندې د عادي تاجرانو پر دکان باندې احتجاج کوونکو ډزې وکړې چې په ترڅ کې د یوه پولیس په شمول دوه کسان ووژل سو. تر اوس مهاله پورې د هغو قاتلان نه دي نیول سوي. تاجران وویل چې بې ګناه خلک وژني خپله شمیره پر کوي. هزاره ډیموکراتیک پارت د دغې پیښې غندنه وکړله. په بلوچستان کې پیرکیزي پیښې ډېرې زیاتې دي. دلته د هزاره قبیلې وګړي نه یوازې په هدف باندې وژل کېږي، بلکې تر دې له مخه ایران ته د زیارت کوونکو پر بسونو باندې هم بریدونه ترسره سوي دي. حکومت وایي چې د دغه پیښو د مخنیوي لپاره دوی ګړندي ګامونه اخیستي دي. تر اوس مهاله پوری د سنی پیرکی یو شمیر دینی عالمان هم د نامعلومه وسلوالو له لوري وژل کېدل. دا لومړی ځل دی چې له پیرکیزې پیښو وروسته عادي خلک په ادب ګرځي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د امریکا غږ ډیوه ریډیو ته په دې پتا لیک راولېږئ: وایس اف امریکا، پښتو، ډیوه ریډیو، 330 انډیپندنس اوینیو، واشنگټن ډی سی 202-37-USA.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. او زو د عراق لوري ته چیرې چې حکومتي ځواکونه او شیعه ملیشیې د داعش اسلامي ریاست په ضد په ختیځ رمادي کې جګړه شروع کړې ده او هڅه کوي چې دغه ښار له یاغیانو څخه بیرته ونیسي، کوم چې تېره اونۍ تندروانو نیولی و. سمینا حسن ورباندې نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
تیره میاشت مغربي او عراقي چارواکو په دې حقله خبرې کولې چې تندرو ډله دولت اسلامي د شام د کوبانی ښار نه اوویستلې شوه، خو تیره هفته آیس د دې جواب د عراق پر مادي ښار د قبضې سره ورکو او د شروع په ورځ د شام په پالمیرا ښار هم کنټرول ترلاسه کړ. د امریکې د خارجه وزارت یو چارواکي د شروع په ورځ خبریالانو ته ویلي چې دلته د صدر نواخله تر سینیټر پورې څوک هم دا نه وایي چې دوی به په دې حالاتو فوري قابو موندي او دا انتهایی سنگین حالات دي. د دولت اسلامي پر مادي او پالمیرا کې ګټو په حقله په واشنگټن کې د یو سیرنیزی اداره انسټیټیوټ فار د سټډی اف وار سیرنکارا جیسیکا لوئس مکفیټ وای چې ښکاری دي سي آی اس په غټه پیمانه باندې روان عملیات په دی خیال ترتیب کړی وو چې غوښتل رمادي باندې د یوې درنې حملې نه مخکې د عراق امنیتي فوزونه خستړي کی او همدا یو قسم لا د دوی جنگي ستراتیژي ښکاری. خو دا نه ده چې آی اس ته ماته نه دی ورکړی شوی. په نیو امریکا فاونډیشن کې د ترهګرۍ پر ضد سیرنکار براین فیشرمن وای په نږدې میاشتو کې آی اس ځینې هغه علاقو نه وسته شوی هم دا چې دوی په تیر اوړي کې قبضه کړی وو. په دې کې کورد سیمې او مشرقي دیاله صوبې سره نږدې په شمال کې پراته ښارونه او کلي دي، او شام کې هم دولت اسلامي د هم صوبې شمالي برخو نه وسته شوې ده. براین فشرمن وایي آیسس ځان ډېر خور کړی دی او په دې وجه هغه علاقو نه هم تښتولی شوي چېرته چې دوی موثره کنټرول برقراره ساتلی شو. خو بلخوا په رمادي او پالمیرا کې د پرمختګ سره سیرنکار حسن حسن چې د آیسس انسایډ د آرمی آف ټیرر کتاب لیکوال هم دی، وایي د دې ډلې د دشمنانو دپاره دا یو لوی چیلنج جوړ شوی دی، او دغه علاقې به د آی اس نه واپس اخیستل ګرانه په دی چې د دغه علاقو اوسیدونکي خلک د آی اس پر ضد تقریبا د نش برابر مزاحمت لري. یو شامی خبریال جلال زین الدین وایي د موجوده حالاتو یوازینی حل په عراق او شام دواړو ملکونو کې یو قومي مفاهمتي حکومت جوړول دي چې په موجوده کې دا ناممکنه هم ښکاري، نو ځکه به د آی اس په دې سیمه کې موجودګي برقراروي د رقانه تر موسل پورې د یو حکومت په شکل کې. اخوا پالمیرا باندې کنټرول نه پس تازه رپورټونه وایي چې آی اس د ښار عجایب گھر بند کړی دی، او د نوادراتو یو پوهه ډایریکټر مامون عبدالکریم وایي چې هلته کې موجودې ځینې مجسمې هم ماتې کړې دي. خو میډیا هم د دغه ډایریکټر د خولې دا هم وایي چې د عجایب گھر نه ډېر زاړه نوادرات د وړاندې نه دمشق ته منتقل کړی شوي وو. یاد دي آی اس د نمخ کې عراق کې هم ډېر تاریخي ځایونه وران کړي دي چې یو پکې د نمرود زاړه آثار ورانول هم وو.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدلی شي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی، او په خبر پښتونخوا کې د پیو چې کم کاروبار شروع دی غیر معیاري پی خرڅول کیږي په بازارونو کې، په دې حق باندې یو رپورت د سیمه زمونږ خبريال احسان محمد خان راکوي.
په پاکستان کې چې پی او یا شو د ژوند یو مهم ضرورت دی او استعمال یې تر ټولو خوراکي شیانو زیات وي، په بازارونو کې د شودو قسمه قسم ډبی لیدل کیږي چې دغه تر اوږد وخت پورې استعمال دی شي. خو د دغه ډبو ترڅنګ اوس په بازارونو کې داسې پی هم خرڅیږي چې په پلاستیکي بوتلو کې بند وي او د استعمالولو وخت هم تر وو ورځو خودل شوی وي. دغه پی چې د پنجاب څخه بازارونو ته رسیږي او په کورونو او یا ورکو ټی کاروباری زینو کې په دغه پلاستیکی تیلو کې بندیږي. د صحت ماهران وایي دغه قسمه پایو استعمال انساني صحت ته زیان هم رسولی شي، ځکه چې د پایو محفوظ ساتل یو ګران کار دی. ډاکټر سردار خان په دې اړه وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وایي په پاکستان کې چې یو شمیر کثیر القومی یا ملټی نیشنل کمپنیانو پی هم خرڅیږي، او د دغه پلاستیکي تیلو دننه د پیو په نسبت بیا هم لږه سیوا وي. د دغه ځایي پلاستیکي تیلو د پیو یو کاروبار کوونکی وایي دغه پی کله هم انساني صحت ته زیان نه رسوي او په ارزانه بیا خرڅوي.
نه جی نه، دا خو بالکل نه ورکوي، صحت ته نقصان او مارکیټنګ کې خرڅو خو په ارزان ریټ خلکو ته دا ملاویږي. او درې خدا سرتي مونږ ته یو ورځ شکایت نه دی راغلی، خو که سرزدا سدي نقصان ورکولی نو په کار ده چې زمونږ دا کاروبار تب شوی خراب شوی او خلکو دا شي بیا نه استعمالوي. نو نرخ هم د نور چې کوم دغه ملاویږي په مارکیټ کې، د هغې نه ریټ ښه ارتاوري دي، ښه مناسب ریټ دی، او د پیکنګ په دغې کې مونږ
پاکستان کې چې د عام ولس ضرورتونه سیوا او آمدنی کم دی، دغه معاشي ستونزو چې عام وګړي کمزوري کړي دي او زیاتره خلک خپل ضرورتونه سرته کولو دپاره ارزان بیعه او ویډیا سیزونه لټوي، خو ماهران وای پای او یا شوده که چرته غیر معیاري وي نو د استعمالوونکي صحت ته زیان هم رسولی شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
امریکا جګړې ډیو د کډرمن اوریدونکو یو عربي ازو د پاکستان کړکې ځپلې بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې د چمن په سر دي شهر کې او په شاوخوا سیمو کې د ولور د ناوړه رسم په خلاف یا ضد د هغه سیمې قبایلي مشرانو او دینی علماو د مدني ټولنې فعالینو فعالیتونه شروع کړي دي. یو کمپاین چلوي چې د ولور رسم ډیر ناوړه دی او نه یوازې دا چې په ټولنه کې د ډیرو خرابیو سبب ګرځي، بلکې زیاتره ځوانان د خپل ولور د پوره کولو چې دوی به هغه د خپلې ښځې و کورنۍ ته ورکوي دوی به کې سپینجری هم سي. په ځینې برخو کې خو دغه ولور تر ډیرس لکه روپیو پورې رسیدلی دی، 3 میلیون کلداري. نعمت الله سره دی اور باندې یو رپورت تیار کړی، د خلکو خبرګونې هم اخستې او ردو ته احساس پام راګرځو.
په پښتانه وطن کې د نور رسمونو ترڅنګ د ولور رسم سلوجه زیات ځوانان د ودو څخه پاتېږي. په سیمه کې علما او قبایلي مشرانو په ګډه دغه پریکړه کړې ده چې دغه رسم مخنیوي وکړي او کم غټ غټ ولورونه د نکاح بندي په وخت ټاکل کیږي، نکاح خوا علمان او ملایان به د غټ ولور ټاکلو نکاح بندي به نه کوي. د چمن د مرکزی جماعت مشر عالم اپیز متیولا وای په اسلامي لار د ولور ټاکنه د مشري څخه ډیر برایانی ختموي. په سیمه کې د لوسو لوکو څخه تر شلو لوکو روپو پورې د ولورونو ټاکنه کیږي، خو په اسلام کې د دغه ولور یعنی د اکمهر کچه ډیر کم ده.
د پیغمبر علیه صلوات و سلام چې کوم نکاح سوی دی په سم لونی ولر ور کړی دی، دا هغه نکاح دا هغه وخت په 12 درهم باندې سوی ده. ولور جا تو بسخه بیا ځوانان پیغلان شي هغه د ګناوه تر تمایل چې ځکه په لور ولور باندې ودونه کول دا د هر چا د وس خبره نه. د وخت حکومت دی لپاره خپل یو قانوني یو ضابطه مقرره کړي، د هغه ضابطه د قانون مطابق چې هر څونی خشته ولور وي هغه
د ولور کمکچ ټاکنو د علما دغه پریکړه ادي خلکو هم ډیره زیاته ستایلې ده. د سیمې یو قبایلی مخکش عبدالقیم سرایی وای چې د ولور رسم په معاشره کې یو ناصر بڼه اخستې ده. د دغه رنګ غیر اسلامي رسمونو لوجې په ټولنه کې مساوات نه لیدل کیږي.
علیمان صاحبانو دغه وینا کړې ده چې ولور 3.5 لکه شمه خپل لور کړې ده، بالکل ملکه په غاغلس درې مو ورته کیږي پر هغه طرز باندې کړې ده. خو دا د یو فرد فیصله په کار ده چې اجتماعي تور ټولنه پر دې باندې یو د شل عمل تیار کړي چې اجتماعي دا یو شی راشي ټولنه ده چې وروره دا انده د پاره یار وګر سره انسان ډیر قیمتي شی دغه قیمت ستنه او بیا چې کوم اسلامي طریقه کار ده ولور چې ورته وکی جاکمر هغه پر یو طرز باندې کشیش دي چې دا ټولنه غوازینی تور ودی ته آماده شي.
د ولور یعنی اکمهر کچه رقمولو د پاره د سیمې ملایانو خونیکا باندې په کم ولور د تړلو پریکړه کړې ده او د شاوخوا سیمو څخه را روانو خبرو کې د دغه پریکړې پخلی هم کیږي، خو نور هم په ټولنه کې داسې رسمونه او رواجونه سته چې ختمول پکار دي. د سیمې ملایانو او عالمانو ته پکار دي چې په دې لوري هم نظرونه راواړوي او د ټولنې څخه دغه غیر اسلامي رسمونه او رواجونه ختم کړي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، چمن.
وړی چې زمونږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زمونږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پداسې حال چې خیبر پښتونخوا کې به د مئی په 18 نیټه باندې بلدیاتي انتخابونه کیږي او د دې لپاره په هر ځای کې هلې ځلې روان دي. په دې بلدیاتي انتخاباتو کې خو ښځې هم په خپل مخصوص نشستونو باندې ولاړې دي، خو ځینې پکې داسې هم دي چې هغې په د څنګه چې د سړو مقابله وي په هغې کې هم مقابلې ته راوتلې دي. شازیه بیبي د دې نه یو د څوک چې د خیبر پښتونخوا د 400 ضلع سره تعلق لري هم په دې حق باندې یو رپورټ د سیمې نه زموږ خبریال ارشد مومن راکوي.
شازیه د خیبر پښتونخوا هغه یو څو زنانو کې شامل ده چې بلدیتي انتخاباتو کې به د سړو سره مقابله کوي. دا د ضلع 402 ضلع کونسل امیدوارانو کې یوازنۍ زنانه ده. شازیه وای الیکشن کې برخه اخیستو مقصد یې د زنانو خدمت او ټولنه کې د ښځې او سړي برابروالي احساس پیدا کول دي.
دا راته وی چې تاسو لکه د سړو په مقابله کې ولې روتي زره دی او جی زویم خزم جدی نو د معاشري یو فرد دی دام جدی نو هر څه ګولی شي نور خو زتم پکار دی چې زما په شان دی میدان ته روزي.
شازیه کور په کور ګرځي او خزونه د ووټ خوختو سره سره هغوی ته د ووټ په اهمیت هم خبرې کوي.
چې خزو د پاره ووټ اچول سونه ضروری خبره ده. تاسو ووټ لولې راځي ځکه چې تاسو ضرورت بیا مونږه پوره کوس.
او توحید وای چې تر اوسه د خپل ووټ استعمال نه دی کړی، خو یو زنانه په الیکشن کې د کامیابی لپاره به دا ځل خپل رای استعمالوي.
موږ په خپل موټونه ورکو دی له زنانه مراټول و به مل ورکې وټونه او سمون د پاره به خبره کوي. موږ غریبانه خلکو مو له بار سکی موږ سړو لنه شو باتي سړې پاشه چې دا پاشه دی راتلی شي.
شازیه د خپل کور ولا مکمل مرسته حاصل ده او خوند هاشم خان یې هم ولا کمپاین چلی
کور والا سره زما 200% مرسته حاصل ده. بلکې زه به د وې ما چې د خلکو په مشوره باندې کم ده هغه کله د الیکشن ته درېدل نو پاغي کې وځل ټول نه زیات سپورت شو غزماو او دا به ان شاء الله د سړو تم دا ثابتای چې تاسو سړو اوس پوره نه ده د خپل سړو نارینو خلکو دغه چې نه دی کړی خدمت نه دی کړی او دا به ان شاء الله د سړو تم ثابتای چې زه یو زنانې ما او د زنانو سره سره به زه د سړوم چې کم دینو برابر خدمت کوم ان شاء الله.
د شازی په الیکشن کې کامیابی یا ناکامۍ فیصله به په 1 مئی کېږي، خو ځینې خلک وایي چې دې سره به زنانو کې سیاسي شعور لا نور زیات شي. د همکار شمالي سره ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټی وی 400.
او سوړاندې کوي یو ادارې چې په نړیوالو سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د برما پارلیمان یو قانون منظور کړی دی د دې تر مخې د برما حکومت ته په برما کې د خاندانونو د سومروالي تر یو مقرره حد پورې د ساتلو اختیارات ورکړی شوی دي. دا نوی قانون په روانه میاشت کې منظور کړی شوی دی او د هغو څلورو قوانینو ځنې ړومبی دی چې د آبادۍ په قابو کې د ساتلو، د یو مذهب نه بل مذهب ته د اوړېدو، د مختلفو مذهبونو د منونکو خپلو کې د ودونو کولو او د یوې نه د زیاتو خوځو کولو سره تعلق لري. په آبادۍ د قابو ساتلو د قانون تر مخې د برما حکومت ته دا اختیار حاصل شوی دی چې که د زیاتې آبادۍ د لاسه د ملک په ځینو سیمو کې د ترقۍ په رفتار بد اثر غورځېږي نو دغو سیمو کې شرعي پیدایش باندې قدغن لګولی شي. د دې قانون مرستیالان وایي چې د نوي قانون په وجه به د میندو او د دوی د زوزات په صحت غورځېدونکي مضر اثرات راکم شي، خو په قانون د عمل درآمد د طریقې په باب لا خلک اندېښمن دي چې دا قانون به د بود مذهب په دې اکثریتي ملک برما کې د نورو مذهبونو د منونکو او د کم شمېره فرقو د هدف کولو دپاره استعمالولې کېدی شي. په دې لړ کې د روهینجا مسلمانانو، کاچین او د کایرن کمشمیره فرقو مثالونه ورکول کیږي ځکه چې په دې فرقو د ډیر عمر نه په مذهبي بنیادونو زور ظلم را روان دی. امریکا برما کې په آبادۍ د قابو ساتلو لپاره د صحت د خصمانی په نوم منظور کړی شوی قانون باندې ډیره فکرمند ده. په دې قانون کې داسې دفې شته دی چې اغا د ماشومانو د پیدایش حق، د زنانو حقونه او مذهبي ازادي تالا ترغه کولی شي. امریکا په دې هم فکرمند ده چې دا قانون په ټوله برما کې د ماشومانو د پیدایش، په خاندانی منصوبه بندی د نامناسبه عمل درآمد او د مختلف فرقو د پاره د صحت په اسانو کې د فرق ساتلو په لړ کې د یو قانوني بنیاد په توګه په ناروا ډول استعمالولې کېدی شي. امریکا د برما حکومت ته په کلکه سره وایي چې په برما کې د ټولو خلکو تحفظ بنیادی ازادۍ او بشري حقونه یقیني کړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وایس اف امریکا جګړې ډیو د کترمنو اوریدونکو د خبری خپرونی ورسته به هم تاسو اوري. د بل ډیو خپرونه نن به د خپرونی کور بنوي ناهید سحر، او خپرونه به وي پښتانه ستوري له یو نوي میلمه سره، او دا هغوی سره به خبرې کوي. تاسو هم کولی شئ د خپرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-04-03. د هغه وروسته به تاسو د جبه ریډیو خپرونې په ټلویزیون هم کتلی شئ چې هغه به خبری خپرونه وي. تازه خبرونه، مرکې او رپورټونه له ډیوه ریډیو سره اوسئ.